کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې ترسره شوه وکړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي تیر 2020 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړای شوي چې دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبال ټرینډز په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 زیشو کسانو یو لوی شمیره تشکیلوي. یو ان ایچ سی آر د هغو کسانو شمیر چې د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي له 9,000,000 زیات ښودلی چې دا اوړم کال په پرتله له 8 سلنې زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د افغانستان شاوخوا 15,000,000 وګړي کور دننه بې ځایه شوي او 6,000,000 یې په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې په ترافیکي پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د والي ویندوی حافظ عمر د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د شپې شاوخوا 3 بجې د غزنی ښار اړوند په روزه سیمه کې رامنځته شوې ده. د هغه په خبره یو اراده 303 ډوله موټر له یو فیلډر ډوله سره ټکر شوی چې په کې د خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې دي. د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د افغانستان د ولس په ځانګړي ډول د دیني علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او دنجونو خوانزی پرانیزی. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 15مه غونډه بیګا په جنیوا کې وشوه. د افغانستان په تړاو د دغې شورا کمیشنر میشل باچلی وویل
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د نورستان د ځنګلونو د اورلګیدو په ارتباط هم یو مرکه لرو.
دغه ورونه چې زه اوس ګورم دې کې زه د اقلیم په بدلون اثر مستقیما وینم.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم خلک د بایو لوړوالي شکایت لري.
په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې شوي دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والاته د نخنامې وزړې چې تر دغه پورته را نه نیسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې راسره جزئیات شریکوي.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلی وایي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پکې واک ته رسیدلي په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل شوی دی. باچلی د بشري حقونو شورا 15مې غونډې ته وویل کله چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر وکړ هلته یې د جاج اخیستو لپاره له طالب چارواکو ډاکټرانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي موسسو له کارکونکو او ښځو سره وکتل. نوموړي زیاته کړه چې افغان ښځې دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخې دي.
اجازه راکړئ واضح ووایم، هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باشلی د شپږم ټولګي د پورتن جنوز د کوونکو د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویل دې کار 1.1 میلیون جنې له تعلیمه بې برخې کړي دي. افغانستان کې پر ښځو په جبري ډول د مخ پټول، له کاره د هغوی منع کول او په ټولنیز او سیاسي ډګر کې ونډه نه ورکول نورې هغه اندېښنې وي چې د ملګرو ملتونو په دغې غونډه کې مطرح شوې. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغو اندېښنو سملاسي تبصره نه ده کړې، خو له وړاندې یې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته ژمن دي.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي یا یوټیوبران ځپي او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو لنیول وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. دغه سازمان د ښځو څانګې مسؤل هیدربار آزادی رادیو ته ویل طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي. د میرمن بار په خبره دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګماري. طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو دلایل د هغوی جنایي قضیه یادې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د ویډیو جوړونکو او خبریالانو پر نیولو نیوکی. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالحنان محمدی د خبریالانو د نیولو یول وروستیو پیښو ده چې طالبانو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل سری ډول د دې ډول نیولو په اړه اندېښنه ښیي او وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي ځپي او په ډېر شمیر د رسنیو کارکونکي له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. دې سازمان په خپل راپور کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو ویډیو جوړونکي اجمل حقیقي یادونه کړې او زیاتوي طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څانګې مشره هیدربار:
طالبانو د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیسته. دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګمارلي. دوی خلکو ته پیغامونه لیږي چې د طالبانو قوانین ومني. دوی معترض ښځې اعتراف ته مجبوري کړي او د کار لپاره یو تاکتیک وکاروه.
طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وایاندې سبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د بی پولي خبریالانو لخوا په افغانستان کې د 12 نیول شویو خبریالانو د راپور په خبرګون کې وویل ډېرې هغه خبریالان چې نیول شوي جنایي قضیه لري. هغه څه چې خبریالان او له رسنیو د ملاتړ خپلواک بنسټونه یې ردوي. د مې په 28مه هغه ویډیو چې د طالبانو استخباراتو د اجمل حقیقي د اعتراف په اړه خبره کړه، پکې هغه او درې ملګري په داسې محل کې چې مخونه یې د وهلو له امله شنه ښکاري له خلکو بخنه غواړي. له ډېرو حاسو سره سره ونه توانېدو د ښاغلي حقیقي له کورنۍ سره په دې اړه خبرې وکړو. خو د بشري حقونو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي دا کسان لا هم په بند کې دي او هیڅ یو وکیل یا د کورنۍ غړی نه دی توانېدلی چې له دوی سره وګوري. د بې پولي خبریالانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ له تېرې میاشتې راهیسې مرزا حسیني، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، اوغ بیگ غفوری، فیروز غفوری، جواد اعتماد، علی اکبر خیخوا، رومان کریمی او موټر چلون کوي او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیولی او زندانی کړی دي. خو له دوی یو شمیر خبریالان بیرته خوشی شوي او ځینې لا د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو ته غوښتست وربه شو د نورستان ځنګلونو ته د نورستان په دریو سیمو کې لګیدلې اور مړ شوې خو په یو ساحه کې په پراخه پیمانه اور لالګيږي. په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې هم د ولس په هڅو د بیا لګیدلې اور مخه تر ډیره نیول شوې ده.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس یې په وژلو کې پاتې راغلی دی. د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګېدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ځوانان د بل شوي اور ساحې ته تللي خو د اور شدت ډېر دی، وژل یې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی او خلق لګیا دي، مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلی دی.
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکز مسلکي ټیمونه ورواستوي او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغو ته اعاشه، لبلنی طبي کومکونه او نور مرسته ورسوي. په نورستان کې دا اور وروسته له دې لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخې ځنګلي ساحې په ایرو بدلې کړې. د خوست ولایت موساخېلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګېدلی خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ورم ورځ یو وار بیا په دغو ساحو کې اور ولګېد خو اوس شدت کم شوی دی.
ځینو ځایونو کې لږ لږ اور بل شوی و چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او عقاور یې ډېر زر کبو کړو. اوس 200 کسان د دې اشر خلک چې کوم دي دا تیار آماده ناشتي چې خدای مکه بیا اور پوری نشي، نو تر اوسه پورې د اندام حفظ و مراقبت روان دی.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګېدو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړی شوي دي خو تر اوسه پورې اور تر ټولو ډېر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولی دی. د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره لږه ساحه ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د شمال ختیز ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د درملو د نرخونو له لوړېدو شکایت کوي او وایي له یوې خوا د خلکو کمزوري اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بیو عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي 60 کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بیروزګاری او اقتصادي ستونزو هم ولس سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي.
زړخوګای نشته چې وروره د خلک ډاکټر وي که دواخانې والی چې دوا پغه بیه بنور کړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم پنیمای ګټه اخلي یوه نقصه وروره 8000 9000 10000 روپۍ تمامه شي. د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي. 100 روپۍ هلته اخیستې هلته یې په تا باندې 1500 خرڅوي. اپرین په دې خلکو چې د خپل ځانونه ساتي کانو بل ملک وای ټول به مړه وای.
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وستونکی 40 کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي.
د دې روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کې باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي. بل خو خلک وزګار دي او پیسې نه لري، ځینې خلک دومره توان نه لري چې پر ناروغ ته پوره درمل واخلي. حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي.
دوی زیاتوي چې د درملو د بیو لوړوالي له امله بیروزګاره خلکان د خپلو ناروغانو علاج نشي کولی. د تخار ولایت مرکز تالقان ښار یو اوسیدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډېرې قیمته شوي دي. یو پاکټ بولي 10 روپۍ دغه اوس په 10 په دورسي دا دوا ټولې قیمته شوې. موږ غواړو چې د امارت نه چې د موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربه دي.
پنځه درش کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک اوزګار دی، پیسې نشته، بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوی قیمت، بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي، دواګان قیمت دی چې دغه به شوی چې د خلکو ژوند مرګ ګواښ سره مخ شي.
خو په کندوز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
تجار ملي مخصوص شرکت وارداتي
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نسي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لاملونه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي، او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیدا کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو مشال راډیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې ده موسیقي په غږولو، نو دغه کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې، دغسې حالات دی چې زموږ دسې نو د کشران بچي هغوی خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمنګل استاد رسنیو ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی، او دا ویسه په بار ملک یا گوندی هو ادونو ته ویسه خرڅه کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به و چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود د دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسحه کړي یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکټ او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیسته د مات کړي د نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې. زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو، دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو. مت
په دې وروسته لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوي؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاست په دې برخه کې؟
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ما ته همدغسې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم واخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. د
ملګرو ملتونو د بشر حقوقو کمشنر وايي افغانستان له ژور اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو کمشنر میچل بشلی چې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا 15مې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې اقتصادي او بشري بحران د ټولو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. د بشلی په وینا د بیکاری د ډیرېدو ترڅنګ 93% افغانان د خوړو امنیت نه لري، چې له دې امله د کورونو سرپرستی میرمنې، د لوړو عمر کسان، معلولان او ماشومان د ژوند تر ټولو سخت او تیارې شېبې تجربه کوي. هغې ویلي سره له دې چې 3.1 میلیون افغانان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، دا خدمات ورځ تر بلې د کمیدو په حال کې دي. نوموړی د دې ستونزو علت د یوه کارنده ملي میکانیزم نشتوالی بولي چې د افغانانو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمیشنر ډاډ ورکړی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت به په افغانستان کې دوام وکړي. یو افغان امریکایي شرکت د حاجیګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان نسمت الله برهانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت سرپرست د منځنۍ اسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د یاد وزارت ویان وایي چې د منځنۍ اسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحده ایالاتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیانو د حاجیګک په کان کې 1500 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست ملا شهابالدین دلاور ویلي هغو ملي او نړیوالو شرکتونو ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. او دا هم نن ورځ افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 3.50 افغانۍ، یو ایرو 95 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ او 95 پوله، یو سعودي ریال 63.68 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.02 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1.68 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 441 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
بیا مو هم د ټولنیزو تحلیلي مطالبو برخه ته خرغلاست ويم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره او ورو ترغه ورسته به بیا غزنی ته ورشو چې د ناپینایانو یو ټولنه جوړه شوې ده. خو نوري اس نوري درته وایي چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
کناډای ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو ستونزو ته پام اړولی چې له کناډایانو سره یې کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغو هڅو په وړاندې یو خنډ د کناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر ټولنې، مرستندوی بنسټونه او پخواني کناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستان وباسي چې په دې هیواد کې د کاناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي، خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کاناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستانه د دغو کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هیواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایي پوځیانو فشار راولي چې له دغو قانون سره سم عمل وکړي او هغه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40,000 افغانانو چې له کاناډایانو سره کار کړی د ایستلو په ژمنه ولاړ دی او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلی له 10,000 زیات افغانان کاناډا ته رسیدلی دي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکلي چې د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دې ورسپانې کتلي ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بې په ورځ له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به یې اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره ارتباط لرلو ته اړتیا شوي وو د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو چانس ولري.
په غزنی کې نابینایانو د یو بل د مرستې په هدف یوه ټولنه جوړه کړې. د دغې ټولنې تر نیمایي زیات غړي یې میرمنې دي. خو د دغې ټولنې د جوړېدو ترڅنګ له نابینایانو سره د مرستې په موخه د سپما صندوق هم ایښودل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه یې مخه د نابینایانو لاسنیوی دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپلې کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پاته نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د ده په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز که
ل اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغوی بوج بلل کیږي، خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي لوری به یې مثبت سي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کاری حکمت مات د هلمند نه دالی د ولسوالۍ څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې سوي دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والا ته د نخنامې وزړي چې تر دغه پورته را نه نیسي. او بله خبره دا چې دلته نیټ ګرسره کار نه کوي، ورور شبکې داسې کمزوري دي چې نه ژنګ کار کوي نه نیټ کار کوي، دا غم دې وخوري.
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ بازلا کور څخه خبرې کوم. دا کومې موسسې چې دلته راځي ټوله مړو خلکو ته رسېږي. مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلې دس غریبان خلک پاره ماښام ډوډۍ نه لري، هغو تر اوسه پرې واړه نه راایستلې، هغو ته نه کاټ رسېږي نه کاټ ورکوي. ورور به ټول چارواکي زموږ غږ واوري.
زه عزتلا د روزګار ملت کتاب بخاري اوسېدونکی یم. زه د حکومت د لوړ پوړي چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ په روزګار غذا بسوالي کې مخابراتي سیسټم هېڅ وجود نه لري، یوازې بې سیم په ډېر کم فیصدۍ سره کار کوي، هېڅ کار نه کوي. نو د لوړ پوړي چارواکو زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غذا بسوالي ته د مخابراتي سیسټم مشکل حل کړي.
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وطن وچ دی، وچکلي د یو څاک اوبه نه، د حیوان پیدا کېږي نه، د انسان پیدا کېږي. موږ د دغه حکومت څخه دا خواهش لرو چې وروره دغه اوبه دې نو کرایله کړي، پلار هلته کاسه ډکه ده، هلته نو دا موږ په څه در خداس مر د څه وخت غم کوي دی دوی مر ته د څه وخت ګټه موږ سره رسېږي ده. وروره یو نو کې اوبه جرایلا کې نه، د حیوان اوبه سره نه، د انسان اوبه سره، هلته بوکرا ایډه کې بهږي، دلته موږ د حیوانان اوبه نه لرو. د یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته موږ ځو په اوبو پسې، د خوراک په اوبو پسې. هلته د بلې خوا څه ګراني ده چې یو لیټر ټول تیل په 2500 روپۍ دي. وروره موږ دغه غږ تر حکومته پورې ورسو.
په هلمند ولایت کې ډېره زیاته سخته ګراني ده. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دی. وړه ګونې په 15000 افغانۍ ده. بیکاری ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په حیث دا پیغام لرمه چې کوم نرخونه پورته دي هغه دي باید کښته کړي، او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 4.